صباحكم خير افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي لري ته وګسمه کړئ دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي دوک پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یوما نن د نومبر 28مه په یو بین کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشي دوک پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاد یو دینو ما مشر روزاتن بای وویل چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمو پر سولې ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لاریونونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون سنې سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ 500 افغانان دي. د افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لویانو د نومبر په 30مه د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20مه په یوه بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. شپېته کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او اته اویا کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشتې وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوز په بریدونو کې لکتر لګول اس کسان مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28مه د کمال عدن د روغتون ته نږدې په بکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرائیلو پوز په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوي خلکو پکې پناه اخیسته. د دوی په خبره په همدې کم کې وطن وشر شوه. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند روسه په غزه کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبردا چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تېستاتو پراخ بریدونه کړی دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28مه په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
هناکه وند کې وي او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کومه.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخني
قلمي دغه مؤمنان دي دغه اړتیا دي چې مان دغه اړتیا دي ورور خپل د مذاق مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي دا چې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخې
میدان مرتګو کې د فابریکو جوړیدل
تاریخ ورو زمينه به تقریبا شل کسانو ته برابرۍ داخله فابریکې کې
پرون کې تنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا په سړېدو سره به په راتلونکو میاشتو کې دا ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړه شوي دي. ډاکټران سخته یخنۍ، دوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزئیات د سنا ککړ پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109,903 پیښې او 196 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلسټر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1,091 پیښې او 105 مړینې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې وي. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3,994 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ونا کې اونډه کې وی او شدید تبه ورسره او ماشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم. دولتي ځوانانو ته موړ او ډاکټران د شخصي ته مو ور شاید پنځله سره د مریض سي تیر کړ تکلیف او بیاغې نه بعد صحت نشو.
په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل، کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلی. هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړ. ډېره سخته خفه یم پې، خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي، هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو او مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت وایان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې په حساب شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان پر روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق زاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بل څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي، نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پینزو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفات چې د فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې او ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس یا بکتیریا وي دا ځینې سي او بل اخر د هغه د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته به ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونه په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخري سینه په ویښو غوړوي او یا کوټپ کېږي او د بلې ټوکې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي اغسته چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هغه اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هغوی باندې چې مخلي وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په ټوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ځینو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ ده کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه را داخلېږي د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازم
یا ډاکټر صاحب ورسته دینه اته په افغانستان کې باندې نور مخ په سړېدو دا او اته د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده په دغه یو اساس شرایطو کې نور سم د دوه ماشومان روغتیا ته ګواښ پیښیدل شي ځکه وړاندې تاسو عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په خاطو باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د دوه ماشومان د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسته چې د افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپله لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش چې کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
روغتیا نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دواجاتو په برخه کې ستونزې شته ده دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجي ده په خاطر یې تر سره کړي؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خویندې او میندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړي چې واه خځې ډېر عامه پوهاوی ډېر زر خپلوي او یا ډېر زر پروګرام باندې ملکي حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډېره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډېر زیات غریب دی نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په د صحي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته جدي ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي که چېرې دغه مراحل دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درګار ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کم وي کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونه مال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات احمد جیوار راپور کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګنده کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ وه چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه تشکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې وروسته وویل چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په ورته برخه پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي دي. د دوهې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په 1 جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سونزو له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبرې او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوهې درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوهې درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بیپلوټال تک په بریدونه کې پنه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوز پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هیواد پر بلا بلا خارونو د بیپلوټال وټوکو توغندې و پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات پنه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکې فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونې په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداری ورکړې و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منځ ته کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 ډېر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روټرز خبري اژانس په ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپوړي چارواکي روز مری ډی کارلو خبرداري ورکړي چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي. د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندي زبریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې دا مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلم دغه مؤمنان دې دغه اړ دې د زوی تمان دې دغه اړ دې ورور خپل دې دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات خو دې دادي څه شي ویني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصلور چنځو کوو باندې خدای دې هغه دې پر د خیمو باندې پر
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو ټول مرا ورسته دا دام د یو کور خیمه د مؤمنان در لاندې ناش
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وي کې وروره دغه مؤمنانې ګرده ناجوړې دي دغه دې تورته ګوره وسالت دي دغه دې ناجوړې دي تبې کېږي زکامونه راپورې دي ټول کور مو دغه رقم دي ژمی دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یا مې پر خایشه قدرت ستا یا مې وروره د خپل د خیمې وس لرم پر وای اچوم دغه مې پیالارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کوچنیانو د رقم ورزان دي وروره د یوې چرګ بس خاص لختار سو کېز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي ژمی دي راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي په دغه وس یخ ګرځي په دغه وس وبګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنه ولې هغه ژمی خو بلایا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وس اله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر بده سیوي کې دا وس اله نه وږي بده دي مومنار مګر درته پراته دي موږ دغه نس څوک شي نه لرو چې موږ کرایې کوی مثال د کلینیک یو ورسو د ریواس پټالې ورسو هدي وسم پراته دي. نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالا ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مون نه کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نومونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالي مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناغم ونخري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دې په ماجر کې پراته یې سو په ماجر کې پراته نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبوست ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن داس مژ باندې د ژلې چې باندې خیمې ټول لسې کې د مرو خیمې را وسوځلې زمي ته خوم دونه ورخه تا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خیا د باران سره ځان نه پپټ
دا خونو باران روان دي چې وبراله دي وبو خوم په مخ کې نو زمي دي یخ دي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمې مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبري دوپري د راستنه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمېر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بری او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی فابریکا چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای:
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده، چې 40 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دای فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $3 لک په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه یې د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیې ټیټېږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروري یې پاړه وای:
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې وویل موږ په داسې مشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر استعمالی ولای ده. نو ډالر تقریبا $3 لک سرمایه ګذاري بده باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 40 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتېږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراسې خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمینه مساعده شي. و شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادام د امان ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی، ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لش په ګوډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ستاسو په ورډین کې خبرونه درته هم لرو، خو درغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28 په بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استادي او د یونما مشر روزا څنبای ویلي چې د افغانستان لپاره شي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمې پر سولې او ثبات اغېز کوي. وړم ورځ له جرمونو مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې درې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کار پالتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دې راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو ادعا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لوینه د نومبر په سلې اجتماع د هغه د خوشي کولو لپاره لرینه پیل کړو چې پرون پای ته ورسېده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپريخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان سوي دي، اعلان د سپارل سوي دي، زمر ته خبر ریاست کې دا غوښتنه سوي ده وای تاسو باید یاد پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چا ده پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل يم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وای چا ده پاس دي، آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم چې مر د څلرم کال محصلین هغه چار دفاس دي؟ نو موږ ته وای تاس اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاس باید اسناد راوړي بیا ورسته تاس کولای شي چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو. نو ما ستاسو خدا هله د او دا غوښتنه په ډېر درنه سره چې تاس موږ اختر اړون چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ښه نمرو سره کامیاب شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل غږ پریږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راته واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. بډای پاسپورټ هم راته واخیستې او بېرته راغلې دي مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي او مپلیسي او د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ د پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرد په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بندې، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاصې، ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور، ما ته د معلومات راکړي چې په لو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته سیز ما دا شک کوفي دي چې څنګه حلال شی دي او څنګه تشتیب بدام.
سلامونه امنی کهری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمون کومه دی ښه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دین زما طالبان ورونه هم د غوښته زړه پورو چرواکونه چې زمون غم خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړه پورو چرواکو ته ورسیږي. ښه وخت غواړم. سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دی خوانده نه فارغ شوی دی د درې کال نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهلته وکتل. تاسو ویلي چې هغو ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندري ویل شوی خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی داسې لیکلي چې ورته خوشخبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او ترنه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا غوښتل دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخې ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوی دی چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټه پر پینځل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 و 1 2 3 8 19 یعنی 0 و 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کې چې ورک دی نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 و 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغورید د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریږم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمان او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پتې نه لګي اوس پورې. کچھ معلومات ہی پدا وشمیرہ مانی رسراری کے انہیں سے 0 اویا 0 0 0 8 0 0 9 مسل اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوجہ ندی مسراری کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دور کسو عزیزان و کارکون کار دونگ تنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دانه پوره بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریو شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 4 9 2 3 0 9 3 0 0 9 5 0 1 0 1 0 1 0 3 0 9 2 د خدای په امان نو یلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آدیدون گفتلهم پدیل چجور رو بس مننه پر مهدا پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو عزیزانو د پاره ده پرونه مو جوړه کړې ده به خې پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراوی لا ته نردری ورسالی وسیتون کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک سکی اکر معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي ټلیفون شمیره د سوام 0 0 0 2 8 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالی ده خبره کوم د اسرائیلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت په جبرک ته که څوک معلومات لري او چاوچا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما تر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 0 اویا 0 0 0 5 0 0 0 5 0 دا مسلمان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 اویا 2 اویا 3 0 2 8 په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي د ته نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دا اوس نن د چا وویل چې شم یې بدل کړی دی نو که زما زغر یو مسلمان هر هغه د مسکه د بشمېره زنګ ووي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دومه شمېره بې سیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو ازما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر و زره نه پنځوس اته سوه یو اویا، یعنې صفر و درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو. یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا صفر و څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نه شیر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچېرې ستا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د دیسو زلسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ
اووه. السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا درې
یو سپر سپر نه و دری.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.